السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یولس بجې شپې لایولاسو تر 12 بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوم خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د لکه مرواتو په غرونو کې د وسلوالو خلاف د امنیتي ځواکونو بمباری کې یو تختول شوې تن وجل شوې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی وجل شوې دی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اتو کلونو کې په اول وار د کابل په سفر کې له طالبانو سره لیدلې د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د لکه مرواتو پولیس وای چې د اټامیک انرژي کمیشن غړی ریحان الله د پوز په هوایی برید کې وجل شوې ده پولیس چارواکو د نوم نخ پرولو په شرط نن مشال لري تو ویل چې د پوز په هوایی برید کې درې وسلوال هم وجل شوې دي پوز او وسلوالو لا د دې پیښه په اړه سن دی ویلي د ریحان الله په ګډون د اټامیک انرژي کمیشن اتلس کارکونکو د جنوري په نهمه تختبل شوې بو چې ځموارۍ تحریک طالبان پاکستان منلې و د لکه مروت پولیسو او د تختبل شوو کسانو کورنۍ ویلي چې په تختبل شوو کې اته کسان خوشی کړل شوې دي په تختبل شوو کسانو کې د یو تن ورور صبر خان مشال ریډیو تو ویل چې د دوی خپلوان لا هم له وسلوالو سره دی او باید حکومت یې د خوشی کولو لپاره اقدامات وکړي
اټامیک انرژي پلانټ کابل خیل وا چې کومه کسان غواسلی وو د کسانو شي ما ورور ده حکومتي ادارې چې کومې دي غنه موږ د درخواسته محفوظه طریقې سره در خلاص کی بل ورځ کوم د جټ یارو بمباری پکړی ده د یو کس د بیکو خیل کرینه تعلق رن کړی ریحان الله شهید سوای ده نو د سره هم پریشانی نور زیاته ستلې ده
بلخوا نن د پوز یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال لريو ته ویل چې د تختور شو کسانو د خوشی کولو لپاره عملیات روان دي بل لورته د دې پیښه پر ضد سبا سوداګرو د لکه مروت کې د احتجاج د لکه ور کړی ده د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې په یو کور دننه چاودنې دوه میرمنې وجلې دي د کوهاټ کینټانې پولیسو د پیښې ابتدایي ریپورت درج کړی چې مشال ریډیو یې هم نقل ترلاسه کړی دی د ریپورت تر مخه دا پیښه نن سهار خواوشه لس بجې په محمد زینومې سیمه کې لالبد خان یو تندې دغه په کور کې شوې ده چې پکې دوه ماشومان او یو میرمن مرګونی جوړل شوې دي د کوهاټ کینټانې پولیس وایي د پیښې په اړه یې خپلې پلټنې پیل کړې دي خو تر اوسه معلومه نه ده چې چاودنه د کوم ډول چاودیدونکو موادو له وجې شوې ده پولیس وایي له پلټنو وروسته به نور تفصیل له رسنیو سره شریک کړي په کراچۍ کې د جنوبی وزیرستان یو ځوان نور رحمان وجل شوې ده د کراچۍ د اتحاد ټاون تانی پولیس چارواکي ریاض سولنګي مشال لري تو ویلي چې نن د نور رحمان مړ په یو میدان کې مندل شوې چې په چړو وهل شوې ده پولیس ویلي چې نور رحمان پرون لکوره وتلې وو بیرته نه دستون شوې پولیس زیاته کړي چې د نوموړي د وجنې پلټنې پیل کړې دي تر اوسه د پیښې ځمواري چا نه منلې بلخو د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ یو مشر هدایت الله پښتين مشال لري تو ویلي چې نور رحمان یې ورزنګ کلک ملګری و نو موړي زیاته کړی چې د نور رحمان پوسټ مارټم شوه خو ریپورت یې لا نه دی ترلاسه شوه نور رحمان د جنوبی وزیرستان د بروند تحصیل ل سروکی سیمې سره تعلق لري تاسو د مشال لري خبرونه اورئ د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاتو کلونو کې پاول ور د کابل په سفر کې له طالبانو سره لیدلې دي اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکلي چې عباس ارغچی نن د طالبانو له اعلی چارواکو سره په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد د تناو په ایران کې افغان کډوالو سره د چلند او د وبو د حق په اړه خبرې اترې وکړي نو موړی له دې وړاندې په 2019 کال کې کابل ته تللی و له ملاقات وروسته افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت یو بیان جاری کړی چې تر مخه ارغچی ویلی ایران د خواو شادرې نیم میلیون افغان کډوالو ستنولو ترجمان دی او د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې هیڅ اراده نه لري بلخو د افغانستان سرپرست وزیر اعظم مولا حسن اخوند له ارغچی سره په لیدنه کې د ایران له حکومت غوښتنه وکړه چې له افغان کډوالو سره د احترام چلند وکړي او دا چې د افغانستان لپاره په لاند وخت کې د دومره لوی شمیر کډوالو تنظیم ممکن نه دی د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل په روانه غړې کې را سره اوسې چې دغه موضوعات باندې تفصیل واوري لکی مرواتو کې د تختول شو کسانو کورنۍ له حکومت غوښتنه کړې چې دغه کسانو د خوشی کولو لپاره د ګامونه واخلي. د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې مارټر ګولې چاودنې مرګ روب لاړولې. یو ځای تن یې پاړوای حالت د خیبر ضلع سیاسي اتحاد مشران د پوځي عملیاتو مخالفت ولی کوي.
ګیرا کې د ازمه استحکام اپریشن آغاز د کمه ورځې نه شوې دي، نو په مختلف علاقو کې داسې حادثې وشوې چې هلته سویلین خلک چې کم دي هغه شهیدان شول او هغه زخمیان شول.
د لادرکو بلوچانو د بندلو لپاره جوړې بلوچ یکجهتی کمیټې پرون د بلوچستان په دالبندین کې جلسه کړې. بل یو ریپورت کې به واوري چې ایران تر څو گزارونو ورسته څومره کمزورې او زیانمن شوې ده. یو شمېر نور ریپورټونه هم اورېدلې شي. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا له لکی مرواتو نه تختول شوې د اټمی انرژي کمیشن کارکونکي چې لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي. د دوی د کورنۍ غړي او پولیس وایي چې په وسلوالو هوایي بمبار کې درې وسلوال او یو تختول شوی تن وجل شوې ده. دوی له حکومت د خپلوانو د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده. امنیتي ادارو په دې کې اته کارکونکي په لومړۍ ورځ خلاص کړی وو. دا کارکونکي د جنوري په نهمه تختول شوی وو. زمواري تحریک طالبان پاکستان منلی ده. تفصیل له عمر وزیر اورو.
لکه مروتو پولیس او ځای خلکو په وینا د جنوري په نهمه وسلوالو لخوا اغوا شوی د اټامیک انرژي کمیشن غړو کې د رحمن الله په نوم اغوا شوی پر وسلوالو د فوز په هوایي بریډ کې وژل شوی او وسلوالو زه دغه کاروایی کې درې وسلوال هم وژل شوی دي. د جنوري په نهمه وسلوالو په یو فلاین کوچ کې د اټامیک انرژي کمیشن اتلس کارکون کې لکې مروتو نه تختولی ول چې زمواري تحریک طالبان پاکستان اخستې وا. د لکې مروت پولیسو او اغواشو کسانو کورانو په وینا فوز لخوا کاروایی کې په لومړی ورځ اتا اغواشوي خلاص شوی ول. په اغواشو کې یو کس ورور محمد صبور خان مشال ریډیو ته وویل چې لا هم د دوی کسان د وسلوالو په منګولو کې دي. پرون د جنوري په 15مه لکی مروت غرونو کې په وسلوالو چې د جټ الوتکونه بمبار شوه نو درې وسلوال یې وژلې او یو اغوا شوه کس رهان الله هم پکې وژل شوه چې دوی خپل لغرونو راوړلې.
اټامیک انرژي پلانټ کابل خیل واچ کوم کسان اغواسري وو. اته کسان چې دي سکیورټي فورسز بازي اپ کړیو دي کسانو چې ما ورور ده حکومتي ادارې چې کوم دي یغه نمر دا درخواست محفوظه طریقې سره در خلاص کی. ځکه چې دي وړو وړو بچي دي زنانه دي هه ډېر پریشان دي چې هغه نشيسته نه وته لګو. بل ورځ کوم د جټه یارو بمباري پکړه ده د دې یو کس د بیکو خیل کلی نه تعلق رن کړی لا شاید سوایدا نو دې سره هم بیا هم جوړ چې دا غ پریشانی نور زیاته ستلې ده چې اته کسان پات دي په روغ عافیت سره چې دا غ کورو تراسي.
د لکی مروت پولیسو یو چارواکي چې نه غوختل نامه واخلي مشال ریډیو ته تایید کړه چې پرون په وسلوالو چې کمبریدونه شوی نو هغه کې درې وسلوال او یو اغوا شوی کس هم وژل شوی. د بازیا په لپاره د پولیسو او فورسز ګډ عملیات دوام لري. د پرونه پیخې پاړه فوز د ریپورت تر جوړېدو پورې صدریز نه دی وړاندې کړي. البته د دی وړاندې د فوز یو لوړ پوړی افسر مشال ریډیو ته ویلي ول چې دا غواښو کارکونکو د بازیا پیل لپاره امنیتي ځواکونو هڅه پیل کړې دي. د لکی مروت تاجرانو سبا د جنوري په 20مه لکی مروتو کې په دې اړه احتجاج هم اعلان کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال رادیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو. کوز جنوبي وزیرستان ته د دغه ضلع په اعظم ورسک سیمه کې د مارټر ګولې چاودېدو په پیښه کې یو ماشوم وجل شوی او دوه نور جوبل شوی دي. د واڼه پولیس ثانې مشر عثمان وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیښه پرون مازیګر په اعظم ورسک کې شوې ده. پولیسو د پیښې په لټنې پیل کړې دي. تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په 13 ورځ په اعظم ورسک سیمه کښې د مارټر ګولې چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نور یې پر هرجلی کړي دي. د دغې پېښې حال د وانا سیټي تونې ایس ایچ او عثمان وزیر په دارنګ بیانوي.
پیٹرول پمپ سرا نجدے ماٹر گولاوا یہ ڈاز والا تین بجے ٹیمو دل پمپ سرا دس واری کے گندے کیا ہی وہ پر کی کے دلوں دے ماٹر گولاوا یا پوس واری کی اور کی وی ادھر ہے پوسا گولی کی تا ورچا ولے خوا پوسا چے گولا کی دا پ ماٹر لگے دلیا یا یہ نہ ماٹر دلوں دے پچی کے ڈاز والا پاکے درے کا سن زخمی ہم شوال او دا ٹی بی ایم دا دے پورے ہیڈ کوارٹر اسپتال تھا اور پاگا کی چکی میوں ہریانا بچائیو آپ کے مرشوں ہاتھ واضح ہیں
د اوڼ سیمې یو مشر ایاز وزیر نه وروی چې په اعظم ورسک سیمه کښې په څه وجه د ماټر ګولې چاودنه مخې ته روغلیدو
پرین د واقعیا پېښه شوې ده. د اعظم ورسک سره نږدې کلی دي نو په دا کښې دغه ماټر ګولا چېرې وخت کې نه ایښادو د ریاستو چې د شپې فایرنګ کا میزو بار بار سرې والې امن پسونین هم کړل چې دا خلک ما ډزوئ دا خلک ما ولئ نو دغه د هغه وخت ګولۍ ایښه وه چېرې وړه بچین هغې ریاست دا تا مالی مرفتا ویر که ده شهاده پیکس که یو چاوی دا گلی خود دی ورا ولی دی دا غا خود دی دلوستا دا غا نقصان شوائی دی پر اغزی که ویستلی دی دا گلی پس نو ورسا که ویستلی دی پر نام ورسا که ویستلی دی پر جاون دی ویستلی دی پر چار دادو چه ده دغی دستا فیهی ده پورا ده یو مهم چالو کی
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع انتظامیه و چارواکی د نومنه وشولې په لاوج مشال رادیو ته وویل چې د اعظم ورسک مارټر ګولې چاودنې کښې وژل شوي او پر هرجلی شوي ماشومانو سره و مالی مرسته کوي. اشتیاق مسید، مشال رادیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونو کې د بلوچستان ریپورت لرو. د غلطه د لادرک بلوچانو د مندلو لپاره بلوچ یک جهتی کمیټې ویلي دي چې تر هغه به خپل سولیزه مبارزه جاری ساتي تر څو چې لادرک بلوچان خوشی کړل شوي نه وي. د کمیټې غړو دا څرګندونې پرون په دالبندین کې یوې غونډې ته په وینا کې کړي. په بلوچستان کې زیاتره کارپوهان وایي چې حکومت له پکار ده چې دې خبرو ته غوږ ونیسي او د خبرو د لارې د لادرک بلوچانو ترڅنګ نورې ستونزې هم هوارې کړي. تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د درنې جلسې یا غونډې ته د بلوڅو د یووالي د کمیټې نورو مشرانو هم ویناوې کړي او ویلي دي چې د بلوڅانو د حقوقو د ترلاسه کولو سره سره به د لادرکه بلوڅانو د میندنې پورې به د دوی هلې ځلې روانې وي. پر دې مهال په خپله وینا کې د بلوڅو د یووالي د کمیټې مشري میرمن ډاکټر مارنګ بلوڅ وویل چې هر کال د جنوري 25مه نیټه د بلوڅانو لپاره یوه د ویر ورځ ده، ځکه چې د دې په خبره په کال 2014 کې هم د جنوري په ویشتمه نیټه د خوزدار په توتک سیمه کې په یو قبر کې د دولس لادرکو کسانو مړې میندل شوي وو چې تر اوسه یې د دې په خبره شناخت نه دی سوی. میرمن مارنګ دا هم وویل چې د بلوڅو د یووالي کمیټې به په ټوله صوبه کې د بېوزلو خلکو غږ جوړیږي. و دې درنې احتجاجي غونډې ته میرمن سمیدین بلوڅ، شاجي صبغت الله، لالا وهاب بلوڅ او ډاکټر سبیه بلوڅ هم ویناوې وکړې. وینا کوونکو تور پورې کړې چې د بلوچستان د ځمکې لاندې قدرتي شتمنۍ په ناته سر ډول د صوبې څخه وړل یا چور کېږي او د دې د مخنیوي په خاطر چې کله هم بلوڅان د خپلو شتمنیو او حقوقو خبر راپورته کړي نو بیا د ځوانانو لادرکه کېدل پیل سي. د بلوڅو د یووالي د کمیټې مشرانو دا تور هم پورې کړي چې د صوبې په بېلابېلو برخو کې پر هر چک پوسټ یا چوکۍ باندې زیاتره بلوڅان د عسکرو لخوا ځورول کېږي. او د دې ترڅنګ د وینا کوونکو په خبره چې د ډیت سکواډ یا وژونکې ډلې له لورې په سیمه کې ویره او تره خپرول کېږي. پوهیږي. که څه هم د صوبایي حکومت له لوري په وار وار د ډیت سکواډ خبره رد شوې ده، خو ډاکټر مارنګ بلوچ دا هم وویل چې د چاغي پر کوډیک کې چې کومه د سرو او سپینو زرو پروژه ده، پر هغه حکومت بلوچ ولس په اعتماد کې نه دی اخیستی او بې له څه د دوی د باور یوه بهرنۍ کمپنۍ یا شبکې ته یا د پروژه په ټیکه ورکړې ده، ځکه چې د دې پروژې څخه د مارنګ په خبره و ځایي ولس ته هیڅ ګټه نه رسیږي. دې درنې غونډې ته د دلبندین تر څنګ د صوبې د بېلابېلو برخو څخه بلوڅان بیا په خاصه توګه د لادرک کسانو خپلوان په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې ښځې او ماشومان شامل وو، دوی په خپلو لاسو کې د لادرک سو کسانو عکسونه هم راپورته کړي وو. خو د ضلع چارواکو لخوا په دلبندین او چاغي کې د انټرنیټ ډیټا تړل شوې وه، چې له امله د دې غونډې او د مشرانو ویناګانې تر رسنۍ پورې په سمه توګه نه دي رسېدلې. که څه هم تر اوسه د حکومت له لورې د بلوچ د یوالي د کمیټې د دې تورو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په تېرو وختو کې د بلوچستان حکومت نه یوازې دغه ډول تورونه په کلکه سر رد کړي وو، بلکې ویلي دي چې په صوبه کې نه یوازې امنیت ټینګ شوی دی او د ریکورډک په ګډون د سی پیک لاندې ډېرې د پرمختیا پروژو باندې کار پیل شوی دی، چې موخه یې د بلوچستان د ولس ترقي او خوشحالي ده.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د مشال رادیو خبرونه دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې په کوټه کې د ناامنۍ او نورو ستونزو پر ضد د ولسی جرګې د دریم ورځ ده. د یاد ګوند مشرانو، ځایي قبایلي او سیاسي مشرانو پرون یاد جرګې ته ویناوي وکړې او په سیمه کې یې د روانې ناامنۍ په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې. دوی تور پورې کړ چې په ټول ملک کې واضح د پښتنو په خاوره ناامني ده او حکومت دې د دې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د دوی په وینا واضح داسې پاکستان ورته د منلو وړ دی چې پښتانه هم پکې د نورو قانونو په سیر خوندي او عزتمن وي. د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی په پوره توګه د امن پر ځای ساتلو د خلکو د ژوند ښه کولو ته ژمن دي. د مشال ریډیو خبريال سماد شبنم له کوټې په دې اړه ریپورت راکوي.
په بلوچستان کې د زیات سیوی نامنۍ پر ضد د پښتونخوا ملي او میګوند په کوربتوب د جنوري پر 14مه په کوټ کې درې ورځنۍ کمی جرګه پیل شوې. په دې جرګه کې د سیاسي ګوندونو غړي، کمی مشران او دیني علما په سیمه کې ورپېښ ستونزې د جرګې برخوالو ته وړاندې کوي. د یادې جرګې په دویمه ورځ د پښتونخوا ملي او میګوند او د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان څگزي په خپل وینا کې وویل:
عزیزانو، که تاسی د بنو د جرګې شپږ نقطه وایست، په هغه کې اوله ده که دویمه نقطه دغه ده چې دا جرګه به مسلسل وي. دا جرګه به د ګرد افغان، د ګرد وطن د ژغورنې لپاره مسلسل کیږي. دلته په پاکستان کې چې د پنجابي، د بلوچ، د سندي، د سرایکي، د مور کم حاکی زما د مور باغا کې، چې د دغه پلار کم حاکی زما د پلار مغا کې، چې د دغه لور د کم حاکی زما د لور مغا کې، چې د دغه عزت د پټکي کم دغه زما دغه به مې د پاکستان تر قیامت پورې سره مو. دا خبره زه واضح کوم که د زرګې خوښه ده که نه ده خوښه. موږ پښتانه په پاکستان کې د غلامانو رنګ کتن نه اوسو، کتن نه اوسو، نه پر چا بالادستي کوو، نه د بل بالادستي منو.
پښتونخوا ملي او میګوند دا جرګې په داسې حال کې رابللي چې په بلوچستان کې د نامنۍ پېښې زیاتې شوې دي. تر دې وړاندې یاد ګوند په لورلایي، ژوب، سوی، پشین او چمن کې هم جرګې کړي. د یاد ګوند مرکزی سکرتر عبدالک عبدال مشال ډوتول چې دوی به د جرګو لړۍ د خیبر پښتونخوا سیمو ته هم رسوي تر څو و پښتنو ته ورپېښ ستونزو د حل لاره راوباسي.
اوس به موږ د هرې ضلع خپله ضلع بکشینی خپله یو جرګه یو کمیټې به جوړوي. هغه کمیټې به بیا خپل ناس سره غواړي، هغه به نواب صاحب ورځي، بیا به د خپلې ضلع د ترجیحاتو پر بنیاد چې دي کوم مشکلات، کوم مسایل دي، د هغه مشکلات او مسایل دپاره به خپله تګلاره ټاکي او کار به کوي. د دې ټولې مشري به نواب صاحب کوي.
پښتونخوا ملي او میګوند په ټولو جرګو کې له حکومته د تعلیم، روغتیا، پر خپلو شتمنیو اختیار او د امن ورکولو غوښتنې کړي. خو د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت ویلي چې د ترګري ختمولو او امن ټینګولو ته ژمن دي او په دې اړه اقدامات روان دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع خیبر سیاسي مشرانو یو وار بیا په صوبایي او مرکزی حکومت غږ کړی دی چې د دوی په سیمه کې د امن پر ځای کړي. د یادې سیمې د سیاسي اتحاد مشرانو مشال ریډیو ته ویلي د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکو ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي دي، خو بیا یې هم په سیمه کې د امنیتي حالاتو ښه کېدو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. دوی ویل په خپله سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنې به په هیڅ صورت نه پرېږدي. د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی د خیبر په ګډون د ملک په هر برخه کې د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. بل پلو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر استازي مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په هر ځای کې د خپلې سیمې ولس لپاره غږ پورته کړی دی. تفصیل له سیمې زمون خبريال فرهاد شنواره راکوي.
د باډي سیاسي اتحاد یو مشر عبدالرزاق پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې وروستو کې حکومتي او پوځي چارواکو سره یو شمېر ملاقاتونه کړي او هر ځلې ترې په دې سیمه کې د امن قائمولو غوښتنه کړې او له دې خبرې به هیڅکله پښه نه شي.
چې په تیرا کې د عزم استحکام اپریشن آغاز د کمې ورځې نه شوې دي، نو په مختلف علاقو کې داسې حادثې وشوې چې هلته سویلین خلک چې کم دي هغه شهیدان شولو، هغه زخمیان شولو. که هر څومره دا انټرنیشنل جګړه وي، مونږ به د خپل علاقې دفاع کوو.
د دغه سیاسي اتحاد یو بل غړي شاه فیصل پردي ویل چې دوی غواړي د احتجاجونو او ملاقاتونو للارې په ریاستي ادارو باندې فشار واچوي چې دا ادارې د امن قائمولو خپل ذمہواری پوره کړي.
بس یو پرشر جوړول دي، یو خبره کول دي په خلکو باندې چې دا ظلم بند کی. په باړه کې دا کومه بدمنه حالات دي، دغه ذمہ دار چې کم خلک دي چې هغه خپل ذمہ داری پوره کی، او کم خلک چې مخکم ډېر سخت په تکلیف وي، تیر الله سو پنځه لس کورونا ډېر د مشکلاتو ژوند تیروي، مزید د مشکلاتو نه دا بچ کی. خو بدقسمتي دارو چې دلته څوک دا نه وي چې مسه یې اختیار شته یا زه دا کار کول شم یا دا کار مو په لاس کې لري. هر سړی خپل ځان دی دغه نه بچوي، او د سره به ته په دا خبره پوه نشي چې دا ملک د خلک چلوي کته په خپل چلیږي روان دی.
د باډې سیاسي اتحاد مشران ویلي چې دوی په دې وروستو کې صوبایي وفاقي حکومت ته خپل سپارښتنه ورکړي او دوی نه غوښتنه کړې چې پوز دی په تیرا کې د عملیاتو په وخت د عام ولس په نخا کولو نه ډډه وکړي، او د عملیاتو ټایم فریم یا مخصوصه موده د ورته وخی او دا د ورته هم په ډاګه کړل شي چې دوی په پلان کې د ځای ولس کډوالی شته او کنه. دوی ویلی چې له ریاستي ادارو دا غوښتنه هم وکړه چې په دې تیرو عملیاتو کې وژل شوی او جوبلو کسانو کورنیو ته د معاوضې ورکړل شي او د کورونو او فصلونو ویجاړولو توان دې هم ورکړل شي. خیبر ضلع نه د قومي اسمبلۍ غړي اقبال پردي ویل چې دوی به په قبایلي ضلعو کې د امن قائمولو او هلته پرمختیایي کارونه ترسره کولو لپاره په یو فورم باندې هم د خپل غږ پورته کولو نه ډډه ونه کړي.
موږ به اسمبلی په فلورم دا وچتو او هغه لوز ایریا چې په کومو علاقو کې چې کوم دی کنه خلکو کارونه نه دي کړي، نظر انداز شوي دي، اپریشن پکې شوي دي چې هغه خلکو لا یو مالیاتي پیکج ورکی لوي چې هغه کوم معاملات زندگی دي، یالته کوم سکول دی، روډ دی، بلډینګ دی، چې هغه په حال کې واغې په هغه بنیادی چې کوم خلکو لا سہولت ورکوي چې هغه منسوبي التلانج کی.
د باډي سیاسي اتحاد غړ ویلی چې په تیر دوه ونیو کې دوی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی، گورنر، د پیښور کمشنر او ځنې پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کړي او دا لړۍ لا دوام لري، او که څه مثبته نتیجه را ونه وته نو دوی به یو وار بیا په احتجاج لاس پورې کوي او په دې سیمه کې به امن لاریونونه ترسره کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې د انتخاباتو د کمیشن مشر یا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا د کار موده نن سرته ورسیدل. حکومت تر اوسه د دغې دندې لپاره بل کوم تن نه دی ټاکلې. په آئین کې د شپږشتم بدلون نه پاس د چیف الیکشن کمیشنر د ټاکلو په طریقه کار کې هم بدلون راغلی، خو ځینې شنون کې بیا وایي چې ممکن ده حکومت د سکندر سلطان راجا د کار موده وغځوي. په دې هکله تفصیل له اسلام آباد د ریډیو خبريال راشد خټک راکوي.
د قانون تر مخه باید په 15 ورځو کې نوی چیف الیکشن کمشنر وټاکل شي، او د نوی چیف الیکشن کمشنر تر ټاکلو پرې به سکندر سلطان راجا خپل کار ته دوام ورکوي. خو ځنې تجزیه‌نگران وایي چې د هغه د کار موده کې د شي نور هم وغځيږي، ځکه چې د نوی چیف الیکشن کمشنر د ټاکلو لپاره تر اوسه پرې حکومت او مخالف ګوندونو سلا مشوره هم نه ده پیل کړې. په اسلام آباد کې د جی او ټي یو پروګرام ټاک شاک شریک قربا او تجزیه‌نگار فخر دورانی مشال رډیو ته وویل چې په آئین کې د شپږشتم ترمیم کې دونه پس د چیف الیکشن کمشنر دا ٹاکلو طریقہ کار کو ہم بدل شوے دے.
اب اس میں جو نئی تعیناتی کا جو پروسیس ہے وہ
دنیوی طریقہ کار ترمخہ باید پا کامی اسمبلی کے دا مخالف گندونو مشر او وزیر اعظم درے درے نمونہ اڑان دیکھ لی، او پا خاغوی کی یو کس چیف الیکشن کمشنر وٹاکل شی. پتر اوسا پر دوی سلاح شوی ہم ندی. زما پا خیال فیلحال با ہم دا چیف الیکشن کمشنر وی. دا الیکشن کمشن اف پاکستان دوا نور غڑی ہم ریٹائر کی گی، او دا خاغوی پزائی ہم بلسوک ندی ٹاکل شوی. خاغوی با ہم فیلحال خپل کار تا دوام ورکل چی ترسو پر تحریک انصاف او حکومت حکرتا ونرسی
ہو جاتا پی ٹی آئی اور جو حکومت ہے اس کے درمیان.
په الیکشن کمیشن کې د سندھ او بلوچستان صوبو د غړو د کار موده هم سرته ورسیده. اگر چې د چیف الیکشن کمشنر ټاکنه د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خپل حکومت په محال کړې وه، خو وروسته یې بیا بیا د هغه د لرې کولو غوښتنه هم کوله، او په هغه په پارلیمان کې تحریک انصاف ته د ځانګړې څوکۍ نه ورکولو له وجې نیوکې کولې. دغه شان د تحریک انصاف خلاف د بهرنیو هیوادونو نه د چندو اخیستلو مقدمه جوړولو په وجه هم سکندر سلطان راجا د هغه تر نیوکو لاندې و. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشواڼي مشال ریډیو ته وویل چې د موجوده چیف الیکشن کمشنر د کار موده غزول د حکومت په ګټه دی.
حکومت چکم دے اگو ہم اسا پوری پا دے من ایسا کسم خبر ہے نا دا کڑی نو دا دین دا لکی چیف الیکشن کمیشن چکم دے با دا غوی کانٹینیو ساتی اور سو پور چاہیے تا دا سی موضوع سڑے نا دے ملاو نو دا غو چکم دے غید پارا فیوریبل دے زکا چی دا لکی یو ہائی لیول اگا چکم دے سرکی انڈرسٹینڈنگ دے او بل دا چی اگا ہر قسم دا حکومت اور دا اسٹیبلشمنٹ اگا جائز ہونا جائز چکم دا غدی ڈیمانڈ دی اگا پورا کئی اور چکم مسلم لیگ نون دے کہ پیپل پارٹی دے انہوں چکم الائز دی اگی اتا آگا چکم دے کنا اگی آگا چکم ایجنڈے منی آگا پورا مدد کے عمل در آمد کی.
سکندر سلطان راجا د پنجاب په خار بیرا کې زیږیدل دی. زدکړې په کیډټ کالج حسن عبدال کې کړې دي او په خوانی بیوروکریټ دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوی مجله
په دونی بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
دا مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا د لکې مروتو پولیس وایي چې د اټامک انرژي کمیشن غړی ریحان الله د پوز په هوایي برید کې وژل شوی. پولیس چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د پوز په هوایي برید کې درې وسلوال هم وژل شوی. پوز او وسلوالو لا د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د اټامک انرژي کمیشن نه تلس کارکوونکي د جنوري په 9 تختول شوي وو او ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د لکې مروت پولیسو او د تختول شوو کسانو کورنۍ ویلي چې په تختول شوو کې کسان خوشی کلل شوی هم دی. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې په یو کور دننه چاودنه کې دوه میرمنې وژل شوې دي. د کوهاټ کینټ تانی پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پی خانن سهار خو او شال 10 بجې په مامدزی سیمه کې د لالبت خان نومیتان په کور کې شوې چې پکې د دوه ماشومان په ګډون یو میرمن هم مرګونه جوړل شوې. تر اوسه د چاودنې نوعیت معلوم نه دی. په کوټه کې د نام نه یو نور ستونزو پر ضد د پښتونخوا ملي او امیګون ولسی جرګې نن دریم ورځ ده. د پښتونخوا ملي او امیګون مشر محمود خان چکزی په یاد جرګې ته په وینا کې ویل چې د ټول ولس خورل لپاره به د بنو جرګې په تسلسل کې جرګې جاری ساتي. تما دا چې د جنوري په 16مه پیل شوه دا درې ورځنۍ جرګه بنن پات ورسیږي. بلخوا د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبای حکومت په وار وار ویلي چې د امن پر ځای ساتلو د حکومت د ژوند خکولو ته د خلکو د ژوند خکولو ته ژمن دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اتو کلونو کې په اول وار د کابل په سفر کې له طالبانو سره لیدلې دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي چې عباس عرقچی نن د طالبانو له اعلی چارواکو سره په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد د تناو په ایران کې له افغان کډوالو سره د چلند او د اوبو د حق په اړه خبرې اترې وکړې. نوموړی له دې وړاندې په 2010 کال کې کابل ته تللی و. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو اوریده او اوس ورزو نړیوال ریپورتونو ته. ایران د سو گزارونو ورسته د بل هر وخت نه زیات کمزور او زیانمن شوی. ایران د لسیزو رئیس د امریکا او اسرائیل پر ضد د خپل نیابتي او ائتلافي ډلو جوړولو لپاره کار کړی دی. خو په 2023 کال کې د ایران سیمه ایز نفوذ او ځواک چې د مقاومت د محور په نوم یادیږي کم شوی دی. دا چې دا محور یا مدار څنګه جوړ شو او ایران او څنګه د حالت تر ورسېد په دی اړه د مشال ریډیو د خبرو د مرکزی سانګي ریپورت ګلیا سولاندې کوي.
Iran spent decades building up his so-called
Iran da mazahmat mehwar pa jodawalo ki lasizi tirikli da niyabati aw sharikano da para kha shabaka da America aw pa zangali toga da Israel do mukhalafat la para da Iran pa strategy ki muhim role lobawi da Iran ta hum ijaza warkawi che patol manzali khatis ki khpal nafuz wa karawi ko pa nur la sawa nah abiyam kal ki islami jamhuriyat ta tar rasido ra pa de kho pa rustiyo ki da gamdar ta zyan rasidali aw zyan pazira halat ki pate shwidi numung sang hal ta warasido razi che lumde da mazahmat da madar pa ara غګیګو په 2023 کال کې د مقاومت مده څنګه ښکار کېدو. په 1972 کې ایران د لبنان د اسرائیلو د يرغل په وړاندې د مقاومت لپاره د حزب الله په جوړولو کې مرسته وکړه. دا هغه وخت وو چې ایران د عراق د ولسمشر صدام حسین په مشرۍ د يرغل مخاوني ولا. موږ سره په جرمني کې د نړیوال او امنیتی چارو ادارې پوه حمید رضا عزیزی دی. خغل عزیزی په هغه وخت د ایران د ننه مزاج څنګه وو؟
تر انقلاب دوه کال وروسته عراق پر ایران يرغل وکړ. په هغه وخت کې خلکو ځکه ملاتړ کاوه چې بهرني هیواد يرغل کړي، بل دا چې خلکو ډېر قرباني ورکړي چې خپل هیواد وژغوري، بل دا چې د هیواد د ځمکني بشپړتیا او حاکمیت خبر هم و.
د خپل اوج په وخت کې حزب الله شاوخوا 30,000 جنګیالي درلودل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل دا ډله په نړۍ کې له ټکنیکی پلوه تر ټولو با صلاحیت تر هغه ډله بللې و. بیا د فلسطین سیمو کې د حماس ډله و. امریکا او اروپایي اتحادیه د تر هغه سازمان په توګه پیژني. دا په 1970 کال کې د لومړي فلسطینی پاسون په وخت کې جوړ شوې و. په ان وخت کې د عراق سره د ایران جګړه پای ته رسیدي. خغلی عزیزی په دې وخت کې د ایران په اړه د خلکو نظر څه و؟
څنګه چې جګړه وژدل نو د خلکو صبر هم تمامېدل پیل شو، ځکه چې دا جنگ نه ختمېدونکی وو او له ایراني ځواکونو سره چې څه هم ول هغه په ختمېدو سول.
خلق لجنگ څخه ستړي سول. ایران اته کاله جنگ وکړ خو د خلکو په مرسته وکړ.
ایران د حماس په جوړولو کې ښکیل نو، خو تر کلونو پورې محدود مادي ملاتړ کړی و. تهران په 2001 کال کې د غزې په تړنګ کې د واک ترلاسه کولو وروسته له فلسطینی ډلې سره خپل مالی او نظامی ملاتړ زیات کړ، او بیا سوریه یا شام وو. دا د مدار یوازنې دولتي او د شبکې د پراختیا لپاره اړین وو. د لسیزو اوږده اتحاد د عراق سره د جګړې پر مهال د تهران لپاره د دمشق ملاتړ زیات کړو. د مزاحمت مدار کې شام کولی شو چې مهم کردار ولوبوي، خو کچا ایران په عراق کې نفوذ لرلی. د نفوذ د جوړولو موقع په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د یرغل او د صدام حسین د رژیم له نسکورېدو وروسته رامنځته شو. هغه وخت کې د اختیار تشه رامنځته شوه چې ایران سمدلاسه ترې ګټه پورته کړه. ایران له هغه وخت راهیسې د شیا ملیشو ملاتړ کوي چې ځینې یې په عراقي سیاست او امنیت کې به اثر دي. او کله چې د سوریه د هغه وخت ولسمشر بشار الاسد د مخالفت د ځپلو لپاره مرستې ته اړتیا درلوده، ایران په 2013 کال کې د هغه مرستې تا ورغه. خغلی عزیزی، سوریا د ایران د سیمایزي پالیسۍ لپاره سمره مهمه و. تاسو مخکې ویل چې تر هغه چې صدام په عراق کې وو، ایران له شام سره هیڅ مکنی اړیکا نه درلوده.
د صدام حسین تر نسکورېدو وروسته دی په لفظي ډول د پل په توګه کار کاوه چې ایران ته اجازه ورکړه چې دا جغرافیایي اړیکه په تدریجي ډول ولري. په 2011 کال کې عراق څخه د امریکایي ځواکونو د لومړنۍ وتلو وروسته دا په حقیقت کې په دې برخه کې یو اصلي ستنه شو. له همدې کبله موږ ولیدل چې ایران په زیاتېدونکو توګه په سوریه کې د خپل شتون د ټینګولو لپاره کار کوي.
Increasingly working to cement its presence in Syria.
د محور بل مهم غړی د یمن حوثی یاغیان دی. دا یو شیا غورزنګ دی چې په 1980 لسیزه کې راسرګند شو. دا د گاونډي سعودي عرب د مخ په زیاتیدونکو مذهبي نفوذ په جواب کې رامنځته شو چې یو سنی سلطنت دی. د سعودي عرب لپاره د دې ډلې کرکه او له اسرائیلو سره یې مخالفت حوثیان د تهران طبي متحدان کړل. خو ایران یوازې په 2015 کال کې د دې ملاتړ پیل کړ، ځکه چې دې ډلې په یمن کې د نړیوالو او د سعودي ملاتړ لرونکو حکومت نسکور کړ. د 2023 کال په اکتوبر کې د غزې جګړې پیل د محور لپاره یو مهم ټکی وو. حماس غزې ته نږدې په اسرائیلو برید وکړ، شاوخوا 200 کسان یې وژل او 250 یرغمال کړ. په جواب کې اسرائیل د غزې په وړاندې ویجاړونکو بریدونه پیل کړل چې د ځای چارواکو په وینا له 6,000 څخه زیات خلک یې وژل. د حماس په غزا کې د پټېدو سره د مدار یا محور نور غړي په ځانګړي توګه حزب الله او حوثیان په جګړه کې شامل شو. د اسرائیلو خبرګون سختو، دوی د حزب الله سره جګړه پیل کړه او د سیاسي، ټولنیز او نظامی توګه کمزوري کړل. خو راځي چې د یوې دقیقې لپاره د ایران د کورنیو ننګونو په اړه وغږیږو. د ایران اقتصاد چې د امریکا د بندیزونو له کبله اغیزمن شوی، له ستونزو سره مخامخ دی. اسلامي جمهوریت په چټکۍ سره د ایرانیانو په منځ کې خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. په تیرو لسو کلونو کې په ټول هیواد کې 100 لارون شوي دي. یو له لوی لارونو څخه 2022 کال کې د ښځو د ژوند او ازادۍ لارون نو چې هیواد یې ولړزاو. خغلی عزیزی، آیا په کور دننه پیښو هم د ایران په سیمه ایزه پالیسۍ اغیزه درلوده؟
دا ډیر څرګند و. ایران خپل متحدانو ته د مرستو ورکول هم زیات کړل. د حماس تر برید وروسته ایران مرستې نور زیات کړې. هغوی دا تمه لرله چې بهر د خپل قوت یا طاقت او شودو سره په کور کې دننه ملاتړ ترلاسه کړي.
اوس راځي د غزې جګړې ته بیرته لاړ شو. په 2023 کال کې ایران او اسرائیل د لومړي ځل لپاره د جګړې په جریان کې د ډزو تبادله وکړه چې تهران یې په برید او په دفاعي لحاظ کمزور کړ. عزیزي، له دې وروسته په ایران کې وضعیت څنګه و؟
په ایران کې دننه ډېر خلک پر دې وضعیت مایوسه و. خلکو کتل چې ایران په کمزوري حالت کې دی. ټول ژمنې او پروپاګند او سیمیز ژمنې تش په نامه وي. دا هغه سوال چې دی خبرو ته تقویت ورکړه، او په ځانګړي توګه له شام سره او د مقاومت محور نور غړو سره مالی مرستو حالات نور هم خراب کړل. په ایران کې غربت زیات شو.
د دې لپاره چې مسله نور هم خراب شي، په سوریا کې د ایران اوږدمهاله متحد اسد له هیواده وتښتید. کله چې د سوریا یاغیانو واک ترلاسه کړ، نو د مقامت له مدار سره نخلوونکې زنځیر کې مهمه کړۍ ماته شوه. نو اوس د ایران لپاره کوم انتخابونه دي؟
له دوی سره دوه انتخاب دي چې دواړه د هغوی لپاره مناسب نه دي. زه به وایم له یوې خوا هغه پالیسي چې دوی یې لوړاندې تعقیبوي، او هغه څه چې زه د ایرانی چارواکو له څرګندونو څخه لیدلی سم، دا دي چې دوی غواړي له امریکا سره خبرې اترې وکړي، حتی مستقیمې، د لږ تر لږه بندیزونو کمولو لپاره، یوې موافقې ته د رسیدو لپاره، د وضعیت د ثبات لپاره، چې دوی ته اجازه ورکړي چې کورنۍ خلک راضي کړي، او په ورته وخت کې سیمه ییزه شبکه بیا جوړ کړي، او شایي یوه نوې لار غوره کړي. شایي نه، خو لږ تر لږه تاسو پوهیږئ چې په یو ډول با ثبات حالت کې وي، کوم چې د دوی لپاره خورا اړین دي.
And the other option,
بل انتخاب
بل انتخاب به پیښ شي. زه به وایم که چیرې د ایران رژیم یو ډول فکر وکړي یا پایلې ته ورسېږي چې د امریکا له نوې ادارې سره د موافقې لپاره هیڅ موقع نه لري، وار د مخه خلک خبرداری ورکوي چې تاسو پوهیږئ دا ډول لیوالتیا لکه څنګه چې دوی یې ګوري د ځینو ایراني چارواکو لخوا له امریکا سره د موافقې په لور څرګنده شوې. په حقیقت کې به بل اړخ د خپلو غوښتنو په اړه لا قوي کړي، په پای کې به ایران له داسې وضعیت سره مخامخ شي چې بیا به لکه څنګه چې دوی یې جوړوي یوازنۍ لارې بشپړ تسلیمېدل او تسلیمېدل.
Situation in which again as they frame it the only option would be a total surrender and capitulation.
So
نو ایران اوس یو مشکل کې راګیر شو. آیا دا به د ټرمپ ادارې سره په کورنۍ او نړیواله کچه د فشار کمولو لپاره اړیکه ونیسي، یا به د خپلو ناکامو پالیسیو له وجې نور هم یوازې شي؟
دا مشال ریډیو دا.
په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله خودلې چې د ولسمشر ټرمپ د نوي حکومت د لاندې بعد امریکا او پاکستان اړیکې وده وکړي، د نړیوالو چارو شنونکي وایي چې د سویلي ایشیا په اړه د ټرمپ انتظامی پالیسیان به په چین او هند باندې مرکوزی وي، او د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د ټرمپ انتظامی سره د اړیکو پر مخ وړلو لپاره د ډیرو ننګونو سره مخ کېدی شي. په دې اړه نور تفصیل شاهین بنیر راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشر ټرمپ د نوي حکومت د لاندې با دوه اړخیزه اړیکې لا جوړې شي. د وزارت ویان شفقت علي خان د جنوري په 23مه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د نوي انتظامی سره کار کولو ته آماده دي، خو د پاکستان په کورنیو چارو کې نه لاسوهنه د دوه اړخیزه اړیکو یو داسې بنیاد دی چې هیڅ معامله پرې نشي کېدی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی وویل
د خارجه وزارت ترجمان هم پرون دا ښکاره کړه ده چې مونږ ټرمپ اډمنستریشن سره د خو تعلقاتو هیله کوو، خو مونږ دا نه غواړو چې ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا دا امریکی حکومت دا پاکستانی معاملاتو کی دے مداخلت اکڑی. دک خبر وزیر اعظم ہم کئی او وزیران ہم کئی او دک خبر دا خارجہ وزارت ہم کئی چې مداخلت نه منو. مداخلت څه مطلب دی؟ عمران خان په باره کې زیرو ټالرنس دی، خو دا پی ٹی آئی والا دا ٹرمپ نه دا ہیلہ لری چې ٹرمپ راضی او یو سٹیٹمنٹ بلازمی ورکئی.
دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د امریکا کانګرس په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو په اړه پوښتنه راپور تکړه، او د ډیموکرات او ریپبلیکن دواړو ګوندونو د شپېتو څخه زیات غړو د یو لیک للارې د هغه وخت د ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ګډون ټولو سیاسي بندیانو د خوشی کولو لپاره وکالت وکړي. د اسلام آباد اندېښنه هغه وخت لا ډېره شوه چې د ټرمپ انتظامی ځانګړي استازي ریچرډ ګرینیل په ښکاره ډول د عمران خان سره په حکومتي چلن نیوکه وکړه، او داغه د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په دغه اړه په نیویارک کې میشت خبریال او شنونکي جهانګیر خټک وایي چې د ټرمپ د راتګ سره په واشنگټن کې فضا بدله شوې ده.
شکل نه ډونلډ ټرمپ الیکشن ګټلې دي، دا هغه نږدې ترين خلک لکه ریچارډ کرنل ونته یا زلمه خلیلزاد وګوري، د کانګرس غړي دي، دا هغه رویه وګوري، دا هر څه چوغري هغل تک یو شی مشترک هغه دا او چې هر چا دا منله چې پاکستان کې جمهوریت نشته دی هر چا دا منله چې پاکستان کې سیاسي اسیران شته دي چې کم کې عمران خان هم شامل دي نو لہذا هغه خلک چې کم پاکستان کې چې کم موجوده سیاسي نظام چلیږي هغه باندې تنقید کوي هغه په طاقت کې راغلي دي نو ماته ځکه دا ښکاری چې کا امریکا باضابطه تبدیلی نه هم کوي د امریکا رویه یقینا به بدلیږي
بیا ځنې کارپوهان وایي چې د امریکا لپاره هند او چین تل مهم پاتې شوي دي خو د ترهګرې ضد جنگ او افغانستان لوجې پاکستان هم ډېره وړتیا لري په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې مشر ډاکټر منظور احمد افریده وایي چې پاکستان د خپل ستراتیژیک موقعیت له کبله ډېر مهم دی خو د هند او امریکا نږدې اړیکې د پاکستان او امریکا اړیکې پیچلې کولی شي نوموړی زیاتوي
کله طرح غری خبره وشي نو په دې باندې به امریکا ته چې د خدشات وی او امریکا په پاکستان باندې زور وروړي چې په دې حق له حق له باندې اقدامات وکي ورسره کم د هند کارت دې هغه به هم امریکا وخت په وخت باندې استعمالوي چې پاکستان باندې کمې خبره منلوي لکه د انډو پیسیفیک کما ستراتیجی دا چې هغه یو هندوستان ته غټ کردار په دغه سیمه کې او په بحر هند کې ورکول دي نو په دې حق لا کومګو ګورو نه پاکستان کمی اړیکې د امریکا سره دي په دې کې به خامخا کڑکېچ راځي
د راپورونو تر مخه په واشنگټن کې دا مهال یو خوا د تحریک انصاف پلویان او مرستندوی ډلې د ټرمپ انتظامی سره د اړیکو نیولو او عمران خان د خوشی کولو لپاره د کانګرس د غړو د ملاتړ حاصل کړي نو بلخوا د پاکستان حکومت هم د انتظامی مهم او شخصیتو سره د اړیکو ټینګولو لپاره خپل هلو زلو ته دوام ورکړي دي
بلخوا په پاکستان کې مېشت هغه افغان کډوال سخت اندېښمن دي چې امریکا ته د تلو په تمه ناست دي هغه کډوال دي چې په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دولو وجې راوتلي وو امریکا ته د افغانانو د تګ یو بنسټ افغان ایویک وای د کډوالۍ د پروګرامونو په ځنډ سره 20,000 افغانانو کورنۍ یې سمدستي اغېزمن شوي او د نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان کې بهرنۍ راستې زندګولي چې په اساس د کډوالو د منتقل کولو او بیا استوګنې د ټولو پروګرامونو مالی عملی کول هم بند شو دي سفیر الله ستانګزی په پاکستان کې لمیشتو زنه دغه کډوالو سره خبرې کړي چې د ریپورت کې حال راکوي
لیما عزیزی له دوه کلو راهیسې په پاکستان کې امریکا ته د تلو په انتظار پاتې ده خو وايي د متحدو ایالاتونو وروسته پریکړې سخت نه هیلې کړي هغه ازادي راډیو ته په پیغام کې ویل افغانستان د هم نشي تلای او نه پویږي څه وکړي
زما د ایسایوی کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یست خو اوس چې دا پروسه ختمه شو او د پروازو لپاره چمتووالی هم نیولای وو خو بدبختانه چې د امریکا طرف زموږ پروسه وزندېدله بیا هم کچېره دا شروع نه سينو موږ به څه کوو او د پاکستان کې خو هم تاسو ته د حالتونه معلوم دی او کچېره موږ بیا بیرته افغانستان ته هم لاړ شو نه حالت خو په افغانستان کې هم بل خصوص د خځو او نجونو لپاره افغانستان
انتقال چارې سمبالوي د ادارې په مکتوب کې چې یو کاپی د افغانانو د انتقالي مؤسسې افغان ایویک په خپل ایکس پاڼه خبره کړې د انتقال د پروسو ټولو ایجنسیو او بنسټو ته امر کړی چې د جنوري له څلورشتمې وروسته کارونه ودروي ځکه مالی تمویل بند شوی دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په یو اجرایي فرمان سره د امریکا بهرنۍ مرستې د بیا کتنې په هدف تر نوي ورځو پورې وزنډولې دې چارې د کډوالو د انتقال او تمویل پروګرامونه هم وزنډول د امریکا بهرنۍ چارو وزارت هم په یو جلا بیان کې ویلي د کډوالۍ پروګرامونه نور ورته لومړیتوب نه لري امریکا ته د تګ په انتظار یو افغان چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ اداري ورستي پریکړې بے برخلیکه کړه
ډیری افغانان چې دلته په پاکستان کې اوسېږي په تمه دي تقریبا د درې کلونو نه ډیر شو چې دلته په تمه دي ځینې کارونه ختم شوې دي تقریبا 90% د کډوالو کارونه ختم شوې وو ځینې خلک پروازونه ست شوې وو ځینې خلک میډیکل او کلچر پاس کړي وو د پټه مې وو چې تقریبا یو میاشت وروسته به له خیره امریکا ته ورسیږي خو له بده مرغه دغه فرمان وروسته ټول کارونه زنده شو ډیر په اندیښه کې یو مونږه
د افغانانو د انتقال بنسټ افغاني ویک په خپل بیان کې زیاته کړې د امریکا شل زره افغان متحدین او کورنۍ سم دستي له دې امر اغیزمن شوي او بې برخلیکه پاتې دي. د دوی اکثرو غوښتنلیکونه منل شوي او د کډوالۍ په نړیوال سازمان IOM او امریکا سفارت کې تر مرکو وروسته امریکا ته د پرواز په تمه و. د افغان ویک بنسټ مشر شان ونډایور په خپل ایکس پاڼه لیکلي د کډوالو د انتقال او هستوګنې د چارو د مالی تمویل په بندېدو سره به آن امریکا ته انتقال شوي کډوال هم له ستونزو سره مخ وي. IRC د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ټرمپ د ادارې له خوا د کډوالۍ د پروګرام د ځنډولو په پریکړې اندېښنه ښولې. د دې کمیټې په اعلامیه کې راغلي د ټرمپ اداره باید د نړۍ ګوټ ګوټ کې د کډوالو د بیا هستوګنولو له همکارو مؤسسو سره خپله مالی مرسته بیا پیل کړي. یاد کمیټې دا خبرداری ورکړی که د کډوالو د هستوګنولو پروګرام بیا پیل نشي، سیاسي مخالفین، مذهبي اقلیتونه او د جګړو تر ټولو زیانګالي خلک به تاوان ورکوي. امریکا د 2023 کال په اګست کې څه باندې 1,60,000 افغانان بهر وایستل. د امریکایي پوځیانو زرګونه افغان همکاران چې په پاکستان، متحده عرب اماراتو او په دې وروستیو کې فلیپین ته انتقال شوي، د امریکا د حکومت وروستی اقدام له بې برخلیکۍ سره مخ کړی دی.
په عین حال کې د پاکستان او ایران حکومتونو د هغو افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په دې کډوالو کې یو شمېر یې تور پورې کوي چې د دواړو هیوادونو چارواکو آن هغه کډوالو ایستلو ته هم دوام ورکړی چې قانوني اسناد یې پوره دي، خو په عین وخت کې بیا له پاکستان په زور افغانستان ته اړول شوي کډوال د مرستو د نشتوالي او بیروزګارۍ شکایت کوي. د دوی په وینا هلته د پاکستاني امنیتي ادارو د چاپو او نیولو او زورولو څخه ستړي وو او په افغانستان کې بیا په یخ جمی کې د سرپناه، خوراکي توکو او بیروزګارۍ لکړاونو سره مخامخ شوي دي. په دې حق لنور تفصیل په دې ریپورت کې
د پاکستان لخوا په جبري ډول له ډیورن کرخي راړول شوی افغان کډوال شکایت کوي چې هلته ورته امنیتي دارو له کار او ژوند زړونه تور کړي وو، خو دلته بیا بیروزګارۍ، کمزور اقتصاد، د سرپناه او مرستو نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکي دین محمد ازادي راډیو ته ویل درې میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت لډیورن کرخي په زوره راړولې او په یخ ژمي کې لکړاو نو ډک ژوند تیروي.
ژمي کې په خیمه کې فلحال مونږ ژوند کوو، سیو چپر غونډم والی دا هم دلته بس خپل مشکلات په خپل رفع کوو، ځکه چې سړی نوې هیواد ته راوګرځي بیا خپل زیم مون لري، کاروبار سیستم مون لري، نو طبعا سړی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. د سرپناه لپاره ډیر رشد ضرورت لرو.
په جبر او زور له پاکستان را بستل شوی افغانان وای له کومې ورځې چې له تورخم راوخت دي، له هغه وروسته د حکومت او مرستندوی ادارو ټولې دروازې ټکولې، غړي فرمی ډکی کړي، خو تر اوسه ورسره چا مرستنه ده کړي. د ننګرهار اوسیدونکو شاه محمد ازادي راډیو ته وویل
چې د پاکستان نه بیرته راغلي نو موږ سره نه چا نغدي مرستې کړي دي او نه چا سره د وړو او د خوراکي موادو مرستې کړي. د دنیا د ننګرهار د ماجرو پرمې حساب کړلې، هغه ځکه زما په شمول باندې د ډیرو ماجرو حالات خراب دي.
د ننګرهار او کونړ اوسیدونکو وایي کوم کورنۍ چې له پاکستان په زور او جبر را بستل شوي دي، ډېری د سرپناه نشتون او کمزور اقتصاد له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکو مدني فعال نور احمد نورانی ازادي راډیو ته وویل
ډېرې کډوال همدا اوس له پاکستان راغلي دي، یخ ژمي کې د کرایې توان هم نه لري او د لرګي د اخستلو توان هم نه لري، او بلخوا په افغانستان کې بیکاری وضعیت حاکم دی. ټول هیوادوال چې د ایران او پاکستان نه راغلي دي هم د اقتصادي او هم د ژمني سخت بحران سره مخ دي. او
نورانی وايي پاکستان او ایران دواړو په افغان کډوالو زمکه تنګه کړی ده. په وینا یې د دغو ستونزو کمولو لپاره افغان سرپرست حکومت، UNHCR او د بشر حقوقو نړیوالو سازمانونو ته په کار دي چې په ایران او پاکستان فشار راوړي څو افغانانو سره له روان سلوک منع شي. هغه وایي که بیا هم دواړه هیوادونه د کډوالو په اړه د خپل سخت دریځ څخه لاس نه اخلي، نو بیا دې نړیوالې ټولنې راستنیدونکو افغانانو سره د افغانستان په داخل کې مرستې وکړي او دلته دې ورته د ژوند تیرولو اسانتیا چمتو کړي. هڅه مو وکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلینو څخه د دغو کورنیو د ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې پرې بریالي نشو.
دا مشال ریډیو دا
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړی اخیری ریپورت ته ورزو. د جنوبی وزیرستان په انګورډا کې له افغانستان سره د تګ راتګ لاره د دواړو هیوادونو ترمنځ یو له مهمو بندرونو څخه ګڼل کیږي. خو د پاکستانی حکومت لخوا په دې ورستیو کلونو کې له افغانستان سره په پوله د محدودیتونو زیاتولو د نورو لارو په سیر د انګور اډې لار هم متاثره کړې ده. د جنوبی وزیرستان سوداګر وای نه امنه یو له افغانستان سره د لارو ترل کېدو یو کاروبارونه ډېر تاواني کړی دي. جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر بیا ویلی ډیر سر په انګور اډا د کسٹم ادارې چارواکي او کارکونکو کار پیل کړی. نور حال د سیمې د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان تا جرون د حکومتي چارواکیو نه د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازه باندې د سہولت او په ضلع کې تجارت د پورا سنتیاوي ورکول غوښتنه کوي. د سویلی وزیرستان چیمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر مشال ریډیو ته په دغه براک ویایي
چې د پاک افغان انګور اډا بارډر بند شوی و. نو هغه تقریبا شپاړس میاشتو پس کامی هلته چې کومه درنه ناسته وه هغې خپل احتجاج کې دا فیصله وکړله چې ټریډ ته به مونږ لار ورکوو. نو اوس زمونږ په دې باندې زمونږ د اتارټي سره هم وقتاً فوقتاً خبرې کېږي روانې دي. خو هغې مونږ ته دا ډاډګرنه راکړ ده چې په دوه درې ورځې کې مونږ تاسو ته هر قسمه زمینه برابرو چې زمونږ ټریډ دی هغه روان شي، که پخ کې کسټم دی که نورې ادارې دي، چې هغې اویلیبلټي یقیني شي، چې هغه په ګیډ باندې حاضري ولګوي، نو انشاءالله بیا به زمونږ کاروباري هلې ځلې روان شي. او مونږ دا مطالبه کوو چې لاره خرابه شوې ده د بارانو د وجې د هغې صفایي ورسره مونږ د صوبایي حکومت نه د مرکزي حکومت نه هم درخواست کوو چې زمونږ کاروبارونه تباه او برباد شول. مونږ د حکومت نه بلا سود قرضې د تاجرانو دپاره دا هم ډیمانډ کوو چې زمونږ سره په کاروباري هلې ځلې کې نورې اسانتیاوې هم پیدا شي چې زمونږ تاجر برادري په خپلو پښو ودرولو ته جوګه شي.
د انګور اډا سیمې اوسیدونکي دین محمد مد ویایي چې د احتجاجي درنې مشرونه د افغانستان سره په سرحدي دروازې تجارتي ګاډیو ته د تاګ روتاګ اجازه ورکړای دی، خو حکومتي چارواکیو سرحدي دروازه د تجارت د پوره لیا خلاصا کړی نه دو.
لکه څرنګه چې دا پاتا وه چې شپږ میاشتې کېږي چې د انګور اډې ګیټ بند و او د خلکو خپرلت ولا و. بیا موږ دا فیصله وکړه چې څومره د میز څلور کوم نمازای مشروع دي چې دومره ټم تر شي حکومت موږ په خبره باندې څه اکشن ونه کړ. میز چې کوم ترانسپورت دی کاروباري لول دی هغه مته موږ دغه ترانسپورت کولای کی چې د خلکو لشکي روزګار چالو شي. بیا موږ مطابقه فیصله وکړه چې میز چې کوم درنه دو یا میز وتلس مطالبې دي په یوه غټه مطالبه د میز هغه دو چې پاسپورت ویزا دا په هیڅ سره نه میش باندې هنا چې کوم د انګور اډې 0.5 ته په یوه باندې څلور کومه مزای درنه دغه پرلت نوستای. خو حکومت تر اوسه پر د ترانسپورت ته هیڅ کله اجازه نه دوه ورکړي. هغه فوز ځای او کا انتظامی از دغه ټول ته میځه ریکوست دی چې تاسو د تجارتي چې کوم لیارې دی په ای ګاډي ترانسپورت کې تاسو کې سہولت ورکړي چې روزګار چالو شي. تر اوسه پر حکومت اجازه نه دوه ورکړي.
مشال ریډیو چې د انګور اډا سرحدي دروازې باندې د تاجرونو د سہولت غوښتنې په باراک شه د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې وویل
د حکومت طرف نه هوسه پابندې نشته ده نه مخکې و نه وسته. مونږ خو هلته روډرم صفا کړه ټریکټر میکټر په وګرځولې صفائی هم وکړه ټي ایم ایم ملم لګلې ده بازار صفائی هم وکړه لاري صفائی هم وکړه. نن زما تحصیلدار صاحب هم تلو واه سکیورټي فورسز راغي لاري ماري صفا کوي چې کم کسانو کم پیدل لري کم دغه لري د ګاړو او ډیر زر به ان شاء الله ورځ نیمه کې به کسٹم ول خپل عمل تعینات کی. نو مز بیا به ریګولر دغه شروع شي. نور صفابندې ده خبره نشته ده.
د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې او په ضلع کې تاجرونو ته د سہولت ورکول په باراک شه مشال ریډیو ته په دارنګ وژغېده.
دا د سوله مهینې نه د انګور اډې بارډر باندې د میز د وطن مشهورونه او سیاسي هر یو کس د خپل وس مطابق کوشش کړی دی. د الله په فضل سره د وسنۍ چې کومه کمیټي جوړه کړې وه د دغې په برکت سره بارډر کلاو شو. نو په بارډر کې څه لږ لږ پرابلم دا دی چې د روډ سره خراب شوی دی په دندې لګیا یي د روډ ډېر ټایم نه بند وو دا ور سره برابر کې. نو نشه بارډر کې پرابلم نشته ده هېڅ مسله نشته دی پکې دوه درې ځو ګاډیو پېراونېږي. بل میز د انګور اډې کیم عوام دی هغه واقعي چې د ډرزیو تر متاثر شوی دی او غونډ لور وزیرستان ورسره متاثر شوی دی او میج د کی پی حکومت په دغه د مصر پر پکې چې څومره شاوند پالیسی وي او څومره د خلک میج کومډیټ کولای شي نو ان شاء الله دا کوم مشکی
د سویلی وزیرستان ضلع تاجرونه د حکومتي چارواکیو نه دا وشتنه هم وکړه چې په ضلع کښې د تجارت اسانتیاوې ورکولې د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو د بې طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.